پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو دغه راز دا چې افغان حکومت وایي هیله ده چې د نن ورځې په خبرو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د مستقیمو خبرو لپاره زمینه برابرېږي. په دې اړه په روانه خپرونه کې مطالب رپورټونه او د چارو له کارپوهانو سره مرکې اورېدلای شئ. تاسیزم غږ لازادی راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فرشتہ جلال سے وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د حکومت لاوی له طالبانو سره په نږدې وخت کې د خبرو د پیل لپاره نن ابو ظبی ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې سوله تر بل هر وخت ډېره ممکنه بریشي، او د ډونالډ ټرمپ د ادارې د ملي امنیت لومړنی سلاحکار به استخباراتي مامورینو ته د دروغ ویلو په جرم په بند محکوم شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د حکومت پلاوی له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پیل او د مخامخ ناستې لپاره د تیاری په خاطر ابو ظبی ته رسیدلی دی. د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار پر ټویټر لیکلی چې سوله راتلونکې ده. د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري نن پر ټویټر په یو پیغام کې له طالبانو سره د حکومت د پلاوي د ممکنې مخامخ کتنې د وخت او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو لیکلي دي چې د افغانستان د حکومت د پلاوي مشر عبدالسلام رحیمي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره وکتل، او په روانه اونۍ کې به د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو له چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان د سولي علي شورا واینن په ابوظبي کې د پردې خبري وشي چې د حکومت او طالبانو استازي څه وخت او څرنګه مخامخ خبري کولای شي. د دې شورا یو غړي محمد امین وقات نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پلاوي د افغانستان د سولي لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په غوښتنه ابوظبي ته تللی دی.
دیکه به د دې خبرې کوشش کولای شي چې دغه سي جلسې زموږ ترمنځ دا ممکن دي، او د دې جلسو تداوم ته باید متعهد شو، او داسې یو حالت من ته راشي چې بالاخره د طالبانو موظف او باصلاحیته هیئت د افغانستان د دولت د هیئت سره مخامخ خبرو ته آماده شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون تایید کړي چې د دوی استازو په ابو ظبي کې له امریکایي چارواکو سره کتلی دي، خو ذبیح الله مجاهد ټینګار کړی چې د دوی استازي به د کابل د حکومت له پلاوي سره ونه ګوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی تدمی چې یماموتو وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو امکان تر بل هر وخت زیات دی. یماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په پرونۍ وینا کې وویل چې نړیواله ټولنه او د سیمې حکومتونه باید په افغانستان کې د سولې لپاره له روانو هڅو ملاتړ وکړي.
موږ هیله منو چې دغه اوسنی فرصت دواړه خواوې سره یو ځای کړي تر څو وکولی شي هغو بېلابېلو مسایلو ته حل لارې ولټوي چې یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره ورته اړتیا ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره دوهم مهم ګام به دا وي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي مخامخ وګوري او خبرې وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د ملي امنیت لومړنی سلاحکار به استخباراتي مامورینو ته په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د خپلو خبرو په اړه دولتي مامورینو ته د درواغ ویلو په جرم په بند محکوم شي. د مایکل فلن د محاکمې وروستۍ غونډه نن په پام کې ده. د محکمې دا غونډه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د هغو دوامداره څېړنو وروستۍ څپرکی دی چې لمن یې ولسمشر ټرمپ ته هم نږدې شوې وه. مایکل فلن مخکې اعتراف کړی و چې د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ټرمپ له لوري یوازې څلور ورځې وروسته د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی مامورینو ته دروغ ویلي و. فلن په سپینه ماڼۍ کې له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې د روسیې له سفیر سرګی کیسلیاک سره د د محاوري نور جزئیات افشا شول، د ملي امنیت د سلاکار په توګه له خپلې دندې لری شو. زرګونه مظاهره کوونکو بیا هم د هنګري د دولتي ټلویزیون د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ. دا پنځمه ورځ ده چې د صدر اعظم ویکتور اوربان د شیرخي حکومت پر ضد مظاهرې کیږي. مظاهره چانو پرون هم د موږ له دې ځایه نه ځو او هغوی شپه ورځ دروغ وایي شعارونه ورکول. د هنګري د پارلمان دوو غړو چې غوښتل یې خپل د صدر اعظم اوربان پر ضد خپل پریکړه لیک له دولتي ټلویزیونه لایف یې خپور کړي، د تلویزیون له ودانۍ د باندې وغورځول سول. دوی په پریکړه لیک کې غوښتنه کړې وه چې د حکومت د بردګۍ قوانین بدل شي، په هنګري کې رسنیو ته خپلواکي او محکمې ته خپلواکي او ازادي ورکړه شي. د صدر اعظم اوربان مخالفان داسې ګڼي چې هغه د هنګري پر محکمو، رسنیو او د هغه هیواد د سیاسي سیستم پر ډیره برخه د خپل واک د ټینګولو هڅې زیاتې کړې دي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي راډیو مو د افغانستان نو نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اوریدل. افغان حکومت او د سولې علي شورا هیله څرګندوي چې په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه روانو خبرو کې به افغان حکومت او طالبان هم مخامخ خبرو ته کینی.
نو دا هغه مقدماتي فعالیتونه دي چې د دې په نتیجه کې ان شاء الله دا دوستۍ سهولت چې د دوو هیوادونو ترمنځ مخامخ خبرو ته آماده کېدل دي دا هم په لاس راشي.
د چارو کارپوهان بیا وی چې افغان حکومت او امریکا باید د افغانستان د سولې په برخه کې د هیوادونو د رول په اړه ډېر درایت او غور څخه کار وکړي.
ماته د طالبانو انکار د افغانستان د حکومت سره د ناستې او خبرو د اصل د سولې د قضیه سره جفا ښکاري. افغانستان حکومت او امریکا د جنگ کې ورته طالب تر اوسه پورې هم په زړه کې دي.
دا نن ورځ اقتصادي خبرونه هم اوري. نړیوالو مسایلو ته هم پام کوو او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام اوریدل شي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د سولې علي شورا وي تمه د چنن په متحده عربی اماراتو کې خبرې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي. د سولې علي شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي رادیو ته ویل چې افغان پلاوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په غوښتنه ابو ظبي ته تللی دی. دا په داسې حال کې چې طالبانو د اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې له افغان پلاوی سره خبرې نه کوي. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې هیله مند دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د روانو خبرو په ترڅ کې مخامخ غونډه وشي. زموږ همکار اجمل تورمان دا موضوع څارلی او همداسې بر سره په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
بله مراد صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو هم وویل، د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې به د افغان پلاوی او طالب استازو ترمنځ د خبرو د پیلیدو امکان زی. خو د اجرایي ریاست د وایم رسیال امید میسم دا نه وایي چې دا خبرې به نن تر سره شي او که بل ورځ. ښاغلی میسم، شیبه مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امکان از این که گفتگوی مستقیم میان هیئت مذاکره کننده حکومت و هیئت طالبان هم آغاز شود زیاد هست. ما امیدوار هستیم که بالاخره پس از سالها تلاش شاهد ازی باشیم که هیئت مذاکره کننده حکومت و نمایندگان طالبان یا مخالفین مسلح حکومت در یک میز مذاکره بنشینند و در پیوند به چگونگی رسیدن به صلح افغانستان و موفقیت پروسه صلح افغانستان صحبت کنند.
دا په لاسه حال کړه چې طالبانو د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې له افغان پلاوی سره خبرې نه کوي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري نن سهار په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د افغان حکومت د پلاوی مشر عبدالسلام رحیمی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي او پر روانه ونې کې د سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو له چارواکو سره هم وګوري. خو خغلی چخنسوري هم له طالبانو سره د احتمالي مخامخ کتنې د وخت او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي. افغان پلاوی پرون د غناسکې د ګډون په هدف باندې ابوظبي ته رسیدلې ده. بلخو د افغانستان د سولې اړې شورا هم تمخی چې نن په متحده عربی اماراتو کې خبرې د افغان حکومت او طالب استاذ ترمن مخابخ خبرو ته زمينه برابر کړي. د سولې د اړې شورا غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان پلاوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد په غوښتنه ابوظبي ته تللې ده.
نن امارات متحده عربی امارات او مرکز ابوظبي کې د سعودي عربستان، پاکستان، افغانستان، متحده ایالات امریکا او طالبانو وفدونه امنیا شخصیتونه اشتراک کوي. دې کې به د دې خبرې کوشش کولای شي چې دغه جلسې زموږ ترمنځ دا ممکن دي کېدلی شي او د دې جلسو تداوم ته باید متحد شو او داسې یو حالت منځ راشي چې بالاخره د طالبانو موظف او باصلاحیته هیئت د افغانستان د دولت ته هیئت سره مخابخ خبرو ته آماده شي. نو دا هغه مقدماتي فعالیتونه دي چې د دې په نتیجه کې ان شاء الله دا دوستۍ سهولت چې د دوو هیئتونو ترمنځ مخامخ خبرو ته آماده کېدل دي دا هم په لاس راشي.
په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په اړه طالبانو سره د خبرو نورو اړخونه امریکا، سعودي عربستان، متحده عرب امارات او پاکستان خودل شوي، خو دا به د ورځې په اوږدو کې معلومه شي چې آیا افغان حکومتي پلاوی او طالب استازي دوی هم سره مخامخ شوي دي که څنګه؟ بله مراد صاحب،
ډیره زیاته مننه دوستانو. له اجمل تورمان مو جزئیات واوریدل چې د سولې عالي شورا او افغان حکومت دواړه هیله مند دي چې په ابوظبي کې به د افغانستان د سولې په اړه روانو خبرو کې افغان حکومت او طالبان هم مخامخ خبرو ته کېني. د سولې عالي شورا وی د افغانستان پلاوی د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په بلنه اماراتو ته تللی دی. طالبانو بیا ټینګار کړی تر اوسه چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په همدې اړه درسره وروستي جزئیات خپرو. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت او امریکا باید د افغانستان د سولې په برخه کې د هیوادونو د رول په اړه له ډېر درایت او غور څخه کار واخلي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه انتظار خادم په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان، امریکا، طالبانو، سعودي عربستان او پاکستان خبرې د افغانستان د سولې په برخه کې مهم ارزوي، خو له افغان پلاوی سره له خبرو تر نه د طالبانو انکار د سولې له پروسې سره جفا غني. له خاغلی خادم سره زموږ همکار اجمل تورمان خبرې کړي دي او په سر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې روان د همکاري او یا د همکارو هیوادونو د مؤثریت په اړه ترې پوښتنه کړي.
زما نظر دا دی چې دا کوم هیوادونه چې د اوس افغانستان په سولې باندې بحث کوي، دوی هر یو هیواد د افغانستان د سولې په اړه ستراتیژیک ارزښت لري. اوس دا وایم چې کمناسته چې شروع ده، کمناسته چې دا ډېره مهمه ده چې د افغانستان حکومت او امریکا په ډېر درایت او ماهرانه شکل باندې د دوی د نقش ارزیابي وکړي. هر هغه څه چې دا هیوادونه کولی شي ودی کې، هر هغه څه چې نشي کولی د افغانستان حکومت او امریکا په ګډ تفاهم باید نور هیوادونه هم پکې شامل کړي. دا یو مهمه اساسي حلقه ده، ولې نور هیوادونه هم باید افغانستان په مسله کې شامل شي.
بله خادم صاحب، بل پوښتنه غدا چې افغان پلاوی الته تللې ده خو طالبانو اعلامیه ورکړي چې دوی د افغان پلاوی سره نه ګوري. فکر کوي چې دوی نه ګوري افغان پلاوی تګلتانو په دې اساس نظر څه؟
ما ته د طالبانو انکار د افغانستان د حکومت سره د ناستې او خبرو د اصلا د سولې د قضیې سره جفا ښکاري. افغانستان حکومت او امریکا د جنگ کې ورخ دي. طالب تر اوسه پورې هم په زړه کې دی که امریکا احیانه نوزي د طالبانو د پیشنهاد په اساس باندې کله چې سولې توافقات رامنځته کېږي دغه توافقات به چا سره عملي کړي؟ ځکه طالبان خو د امریکا خروج غواړي. دلته باید یو اړخ وي، یو هغه اړخ باید رسمي اړخ وي، هغه د افغانستان د حکومت اړخ دی. حکومت باید په خپل مذاکره کوونکي ټیم کې تغیرات راولي، په خپل پالیسۍ کې تغیرات راولي، خپل وضاحتونه باید ولري تر څو طالبان په دې باندې مطمئن شي چې کم توافقات چې د مذاکراتي ټیم سره کې.
یعنی فکر کوي چې طالبانو انکار د افغان حکومت د سولې پلاوی سره شاید د پلاوی په ترکیب کې
ستونزې؟ نه، اصلا د ترکیب چې دا خوړه خبره ده. طالبان فکر کوي چې افغان حکومت د امریکا لاس پوڅې دي، هر هغه څه چې د امریکا حکومت وایي هغه به عملي کیږي. زموږ خبرې د امریکا افغانستان د حکومت سره د وخت زیاده موږ باید دا کارونه کوو. تا خو اصلا د طالبانو خپل دریځ دی، ولی کله که په تخنیکی لحاظ باندې صحیح فکر وکړو دا مسله حل لاجی کې غدا ده چې د افغانستان د حکومت کدا لاس پوڅې دي، که غریب دی، که بیچاره دی، که هر څه دی، د دې اړخ منځوي کول یا د افغانستان د حکومت د اصل سره خبرې نه کول، د خپل ذات کې د افغانستان د قضیې د اولیا مناسب سره دښمنی کول دي. یعنی کومه د سولې بحث کوو خصوصا راضي هو کچې د ټول روس سره کوم توافقات کیږي دا غیر عملي کول خبره کول، نو بیا د افغانستان د حکومت لارخه یا د یوې لارخه چې طالبانو سره مخامخ وي دا غیر د نه حضور په حالت کې اصلا سولې موږ باید په دې فکر وکړو چې سولې دا د سولې سره توافقات دي دا غیر عملي کول دي او لا غیر سره ثبات راوستل دي.
د افغانستان او نړۍ د چارو کارپو انتظار خادم او چې د افغانستان د سولې د پروسې او په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سولې پړه د روانو خبرو اترو پړه لا ازادي رادیو سره خپل نظر شریکاو. او اوس هم له واصل وسال څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د هرات د سوداګرۍ سنایو خونه وای په دغه ولایت کې د سوداګرو خزو وضعیت مخ په خکې دوده. د دغه خونې مرستيال توریالی غوسینن از رادیو ته ویل چې د هرات ولایت خزینه سوداګرانی د خوراکي توکو، زعفرانو او لاسي سنایو په برخه کې په فعالیت بوخت دي. د خغلی غوسی په خبره په دغه ولایت کې د سوداګرۍ خونه په پرنسو کې دوسره د خزینه سوداګرو په وضعیت کې د پام وړ خواله راغله او تولیدي توکي له هیواد بهر هم نندارې ته وړاندې کیږي. نو موړ وای تر دې مهاله د دوی سوداګرۍ کی په هند، تاجکستان، ازبکستان او دوبۍ کې نندارې ته وړاندې شوې دي. خغلی غوسی وای د سوداګریزو توکو د فلور لاره په هرات ولایت کې د خزینه سوداګرو په وایدو کې هم زیاتواله راغله. د ننګرهار ولایت د اوسپنې ویلې کولو فابریکې مسولین وای اوس مهال په دغه ولایت کې د اوسپنې ویلې کولو کارخانه هر ورځ له شلو نه تر دېرشو ټنو پورې اوسپنې تولیدوي چې که بهرنیو هیوادونو ته د زړو اوسپنو د قاچاق مخه ونیول شي نو د تولید کچه به یې 80 ټنو ته ورسیږي. د کلیوال پنوم د اوسپنې ویلې کولو کارخانه مسول انجینر بختیار نن از رادیو ته ویل چې د برېښنا د کمښت تر څنګ د زړو اوسپنو قاچاق هغه بله لویه ستونزه ده چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي. خغل عادل وای د دوی تولیدات اوس مهال یوازې په داخلي بازارونو کې پلورل کیږي او بهر ته صادرات نه لري. نوموړې وای سوسو واري خپل ستونزې له چارواکو سره شریکې کړي خو تر دې مهاله ورته رسیدنه نه ده شوې. له دې وړاندې د افغانستان د مالی وزارت ویلي چې د اقتصاد د عالي شورا د پریکړې سره سم به له هیواده د دغمجاتو د قاچاق مخه په جدي ډول ونیول شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو بوجۍ وړه 1400 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلو بوجۍ 1100 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ او پلورل کیږي. او همدارس په شزده سرای کې د زنو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او یا پولا، یو یورو 50 افغانۍ او یا پولا، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ شل پولا، یو سعودي ریال شل افغانۍ شپېته پولا، زر ایراني تومنه 1 افغانۍ 80 پولا او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت لومړنی سلاکار به د روسیې له یو ډیپلومات سره د خبرو په اړه د درواغو ویلو په جرم په بند محکوم شي. او د امریکا د سنا جرګې لپاره دوه ترتیب شوي سندونه وایي چې د روسیې ټولنیزو رسنیو د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر امریکایي رای ورکوونکو له نفوذ څخه کار اخیسته دی. زما همکار نوریاس نوري همدا موضوع تعقیب کړی ده او همدا شیبه سره په سټوډیو کې ده. نوری صاحب، د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د لومړني سلاحکار د جرم په اړه څه جزئیات خپاره شوي دي؟
بله مراد صاحب، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د ملي امنیت لومړنی سلاحکار مایکل فلین با استخباراتي مامورینو ته په متحده ایالاتونو کې د روسیې له سفیر سره د خپل محاورو په اړه دولتي مامورینو ته د درواغو ویلو په جرم په بند محکوم شي. د فلین د محاکمې وروستۍ غونډه نن په پام کې ده. د محکمې دا غونډه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د هغو دوامدارو څېړنو وروستۍ څپرکی دی چې لمنې ولسمشر ټرمپ ته هم نږدې شوې ده. فلین مخکې اعتراف کړی و چې د 2018 کال په جنوري میاشت کې د ټرمپ له لوري یوازې 4 ورځې وروسته د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مامورینو ته درواغ ویلی و. فلین په سپینه ماڼۍ کې له دې غونډې 3 اونۍ وروسته چې د روسیې له سفیر سرګی کسلیاک سره د ده د محاورې نور جزئیات افشا شول، د ملي امنیت د سلاحکار په توګه له دندې لرې شو.
بله، په هغه سندونو کې چې د امریکا د سنا جرګې لخوا ترتیب شوی دی، د روسیې ټولنیزو رسنیو په څیر ډول د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر امریکایي رایه ورکوونکو له نفوس څخه کار اخیسته دی.
په دغو دوو سندونو کې چې د سنا جرګې د استخباراتو د کمیټې لپاره برابر شوی او پرون خپاره شوی، ویل شوی چې د روسیې فعالانو لخوا د ټولنیزو رسنیو له لارې ډیر کمپاین شوی چې د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر رایه ورکوونکو اغیز وکړي. دا پر دغو انتخاباتو البته د یادونې وړ بولو چې په پایله کې ډونالډ ټرمپ بریالی شو. د روسیې د نفوس په اړه د کانګرس یوه مخکښه کمیټه ده چې په دې اړه څېړنه کوي. په دې څېړنه کې میلیونونه د ټویټر او فیسبوک پیغامونه، د یوټیوب ویډیوګانې، د انسټاګرام عکسونه او د ټولنیزو رسنیو نور مطالب څېړل شوي او هغه د روسیې د مداخلې په اړه چې په څه ډول یې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه د غلطو معلوماتو د خپرولو لپاره کار اخیستی، تر ټولو پراخه څېړنه ده چې ترسره کیږي. د امریکا د ملي امنیت ادارې د 2018 کال په جنوري کې د نتیجې ته رسیدلې وې چې موسکو په دغو انتخاباتو کې د ډیموکراتیک سیال هیلری کلینتن په وړاندې د ټرمپ ګټه کمپاین کړی او د ټولنیزو رسنیو په څیرې د کمپیوټر د حق کولو له لارې هم پر رایه ورکوونکو د اغیز لپاره د تبلیغاتو لپاره استفاده کړې ده. البته مراد صاحب په یو راپور کې په دې اړه چې په سن پیټرزبورګ کې د انټرنیټ ریسرچ ایجنسۍ په نوم له یوې کمپنۍ څخه روسانو په څه ډول استفاده کړې، نوي جزئیات هم په ډاګه شوي دي. ویل شوي د فیسبوک، ګوګل او ټویټر جعلی اکاونټونو لارې د غلطو معلوماتو د خپرولو هڅه شوی، د ترامپ د ملاتړ او د کلینټن د بدنامولو لپاره تبلیغ شوی دی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د تازه جزئیاتو په اړه مو له نوري اسنوري واوریدل.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په افغان امنیتي ځواکونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د ادغام لپاره پالیسی ترتیب شوه ده. وایس احمد برمک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر دې پالیسی په امنیت شورا کې بحثونه هم روان دي. د کورنیو چارو وزیر ویل افغان حکومت به د غیر مسؤولو وسلوالو ترڅنګ د زورواکو پر وړاندې هم جدي اقدامات وکړي. سالم محمد صالح په ریپورت لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په امنیتی ځواکونو کې د غیر مسؤول وسلوالو د ادغام او تنظیم لپاره پر ترتیب سوی پالیسی بحثونه سوي دي. وایس احمد برمک وایي د کورنیو چارو وزارت له دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست سره په ګډه پر دې پالیسی کار کړی دی. شغلی برمک زیاته کړه
هدف دا دی هغه غیر مسؤول وسلوال کسان که د افغانستان په هر برخه کې وي باید قانوني او د هیواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې تنظیم شي. دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست دغه پالیسی ترتیب کړي. پالیسی ترتیب او په امنیت شورا کې دوه درې وارې ورباندې بحث شوی. د دې پالیسی د تطبیق لپاره یو طرزالعمل هم ترتیب شوی دی.
د کورنیو چارو وزیر تم وشوده چې پر روانو څو اونیو کې به په افغان ځواکونو کې د غیر مسؤول وسلوالو د ادغام لپاره د ترتیب سوی پالیسی عملي کېدل پیل سي. وایس احمد برمک ویل حکومت تم لري چې د دې پالیسی په تطبیق سره به په افغانستان کې د غیر مسؤول وسلوالو فعالیتونه تر ډیره کنټرول او د دوی د خپل سرو کړنو مخنیوي به وسي. تر دې مخکې له څو ولایتونو شکایتونه سوي و چې دغه زورواکي په ځینو پروژو کې ونډه غواړي او د حکومت د عوایدو ټولولو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. خلکو شکایت کړی و چې دغو وسلوالو زورواکو او خپل سرو وسلوالو په یوه او بل نامه زور زیاتی ورسره کړی دی. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري ورستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې زیات محلي زورواکي او غیر مسؤول وسلوال له هغو مؤسسو او بنسټونو باج اخلي چې د دې ولایت په ځینو کلیوالو سیمو او شاري برخو کې پراختیايي پروژې عملي کوي. له کندوز څخه هم پر رسیدلو راپورونه کې ویل سوي چې د غیر مسؤول وسلوالو د زور زیاتی له کبله ګڼو کورنیو اعتراضونه کړي دي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د غیر مسؤول وسلوالو کسانو او ډلو لیست ترتیب سوی او د ټولو د نیولو لپاره تدابیر نیول سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په هیواد کې به د غیر مسؤول وسلوالو ترڅنګ د زورواکو په وړاندې هم چې زیات وخت قوانین تر پښو لاندې کوي اقدام کیږي. وایس احمد برمک ویل پولیس د دغو زورواکو په وړاندې د اقدام لپاره د محاکمو فیصلو ته اړتیا لري.
ما زمونه میتونیم داخله موږ هغه وخت اقدام کولای شو چې د محکمو پریکړې موجود وي. د محکمو د پریکړو د عملي کولو لپاره پولیس د قانون د عملي کوونکو ځواک په توګه په دغه مسایلو کې مداخله کوي. موږ ته هم د لومړنۍ سروې له مخې معلومه ده چې په کوم ولایت، کومې ولسوالۍ او کوم کلی کې څومره کسان وسلې لري او دوی څوک. زموږ د پالیسۍ تر تطبیق او د طرزالعمل له عملي کېدو وروسته به خپل کار پیل کړو.
په افغانستان کې د قانون د تطبیق پر وړاندې لوی خنډ په دغه هیواد کې د خپل سر وسلوالو او زورواکو موجودیت ګڼل کیږي، خو افغان حکومت وایي په هیواد کې د زورواکو او خپل سر وسلوالو پر وړاندې اقدامات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې د غیر مسؤولو وسلوالو یو مشر تمیم شنساب یې تر یوې جګړې وروسته نیولې او لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. په دې جګړه کې د یوه پولیس د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل سو. د رواني لندې میاشتې په لومړیو کې حکومت سیمهیز قومندان عبدالغنی علیپور هم چې په غیر قانوني کړنو او له خلکو د پیسو په اخیستلو تورن و په کابل کې ونیوی، خو د ده د پلویانو تر لاریونونو وروسته په ضمانت خوشی سو. د افغانستان ولسي جرګې د زورواکو او غیر مسؤولو وسلوالو د مشرانو د نیول کېدو هرکلی کړی دی.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولا سې فکر چې مکمل خواږي.
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د کابل د نن چاپ ورځپاڼو هم د افغانستان د سولې د پروسې په اړه تازه تحولاتو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. حمید مومند د ورځپاڼې لوستې دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب د طالبانو، امریکایي چارواکو او د درېو نورو هیوادونو ترمنځ په متحده عرب اماراتو کې پیل شوو خبرو ته ځانګړې شوې دي. ویسا ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلی دی چې د طالبانو، خلیلزاد او درېو نورو هیوادونو ترمنځ خبرې د پاکستان پر ځای په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې چې د درېو ورځو لپاره به دوام وکړي. ورځپاڼې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان طارق آرین په حواله لیکلی دی چې د ابوظبي په ناسته کې د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو استازو ګډون کړی دی او د افغانانو په ملکیت د سولې پر بهیر خبرې پیل کړي دي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د اجرایه ریاست یو ویان هم ویلی دی چې په دې ناسته کې د افغان حکومت په استازیتوب د سولې 12 کسیزه مرکشي پلاوی ګډون کړی. خو ورځپاڼې وړاندې په دې اړه د طالبانو د یو بیان په استناد لیکلی دی چې د دوی استازي د افغان حکومت له پلاوي سره د کتلو پلان نه لري. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو د پیل په اړه د ملي شورا د غړو غبرګون راغستی دی او لیکلی دی چې د شورا غړو د دغو خبرو په اړه بېلابېل غبرګونونه ښودلی دي. ورځپاڼه لیکي چې د ملي شورا ځینې غړي دغو خبرو ته په پام سره وایي چې جنګ او سوله د افغان حکومت په لاس کې نه ده، خو ځینې نور بیا وایي چې د سولې هڅې که د هر هیواد لخوا او په هره بیه چې وي د افغانانو اړتیا ده. ورځپاڼه لیکلی دی چې د طالبانو، امریکایي چارواکو، د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د استازو ترمنځ په دې ناسته کې چې پرون پیل شوې په افغانستان کې د اوربند د اعلان، د زندانانو د تبادلې او په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو د موجودیت په څرنګوالي بحث کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې بحث کړی چې د پاکستان پر ځای ولې متحده عرب امارات د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو لپاره غوره شو. ورځپاڼه لیکي چې د دې کار لومړنی هدف دا دی چې پاکستان هڅه کوي په دغه مهم فرصت کې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره خپل پخوانی دریځ بیا تازه کړي او د عربي نړۍ چې پخوا یې د جهاد په نامه پاکستان ته زیاتې پیسې ورکولې او د افغان جګړې د حرام بللو وروسته بندې شوې بیا ترلاسه کړي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان دا هڅه هم کوي چې ځان ناپېلې او طالبان خپلواک وښيي، خو د ورځپاڼې په وینا پاکستان د افغانستان په اړه خپل دریځ د طالبانو په خوله بیان کړی دی چې هغه د امریکا په مشرۍ له افغانستان څخه د نړیوال ملاتړ پای ته رسول دي. دنیا ورځپاڼې هم خپل سرلیکنه په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو، امریکایي چارواکو او د درېو نورو هیوادونو ناستې ته ځانګړې کړې. ورسپانه لیکي چې په دې ناسته کې د امریکا، سعودي عربستان، پاکستان او متحده عرب اماراتو استازو برخه اخیسته ده، خو سره له دې چې اجرایي ریاست یو وین په غونډه کې د ګډون په هدف د یو افغان پلاوي د سفر یادونه کړې، خو په غونډه کې د افغان حکومت په استازیتوب چا برخه نه ده اخیسته. ورسپانه لیکي که څه هم د شو خبرو ټول جزئیات نه لري څرګند شوی، خو ویل کېږي چې په دې خبرو کې د سولې لپاره د عمل پر پلان، د بندیانو د تبادلې، د باور جوړولو پر پروسې خبرې شوې دي. ورسپانه لیکلی ده چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ مخامخ ناسته خپل یو مهم پرمختګ دی او پکار ده چې دغه بهیر لا ګړندی شي او یوې داسې نتیجې ته ورسیږي چې ټولو اړخونو ته د منلو وړ وي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي، او په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډېر واضح ډول واوري. د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمني اونیس پروګرام خبريږي، خو اوس په دولس نیمه بجې کېدونکې دي الفرشتې جلال زید څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ارګوای چې د افغانستان د حکومت پلاوی له طالبانو سره په نږدې راتلونکو کې د خبرو د پیل او مخامخ ناستې د چمتووالي په خاطر ابوظبي ته رسیدلی دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار پر ټویټر لیکلی چې سوله راتلونکې ده، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد سره له دې چې تایید کړي چې د دوی استازو په ابوظبي کې د امریکا له چارواکو سره کتلي، خو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل د افغانستان د حکومت له پلاوي سره به ونه ګوري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي نن به په ابوظبي کې پر دې خبرې وشي چې د حکومت او طالبانو استازي څه وخت او څرنګه مخامخ خبرې کولای سي. د سولې د علي شورا غړي محمد امین وقات د ازادي راډیو ته وویل چې د کابل څخه یو پلاوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په غوښتنه ابوظبي ته تللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې ماموتو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو امکان تر بل هر وخت زیات شوی دی، او د سیمې له هیوادونو یې غوښتنه کړې چې د دې حرکت ناتر وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د ملي امنیت لومړنی سلاکار چې له خپلې دندې استعفا کړې ده، په استخباراتي مامورینو ته د دروغو ویلو په جرم نن په بند محکوم شي. او زرګونه کسانو بیا هم د هنګري د دولتي تلویزیون د ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره چیانو د صدر اعظم ویکتور اوربان د شي اړخ حکومت پر ضد شعارونه ورکوله، ویلي چې له اعتراضه به لاس وانخلي، او حکومت یې په دروغو ویلو تورناوه.
یا د ژوند شتمنی
سلام و روزتان بخیر شنونده عزیز. به برنامه صحت سرمایه زندگی ما میزبانی ما فرشتانه دا خوش آمدین. شنونده عزیز، در این برنامه در رابطه با بیماری سینه و بغض صحبت میکنیم و دکتر صاحب جمشید خورشید متخصص امراض داخله و اطفال مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، گزارشی که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. سینه و بغل یا نمونیا به التهاب شدید ریه ها یا ششها گفته می شود. البته از اثر این بیماری ششها پر از چرک شده و رسیدن اکسیژن به خون با مشکل مواجه می شود. سینه و بغل زیادتر اطفال را مصاب می سازد و برای آنها کشنده است، چون مقاومت وجود اطفال پایین می باشد. دکتران متخصص می گویند تکرار حملات سینه و بغل خطرناک است و والدین باید با دیدن علائم مانند کبود شدن اطراف دهن و ناخن هر چه زودتر اطفالشان را به دکتر ببرند. دکتر پرویز اقبال متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو آزادی در مورد سینه و بغل که چگونه یک بیماری است چنین میگوید.
یک ناجوری حاد میکروبی است که اسباب عمده آن، اگر از نظر اسبابی نامگذاری شود، باکتریا میتونه که سبب نمونیا یا سینه و بغل شود، ویروس ها حتی میتونه، بعضی اوقات فنگس و بعضی اوقات حتی میتونه که به نام لافلر سندروم که از سبب یک کرم یا لاروای کرم که وقتی که با ششها برسه اینی مریضی را به وجود آورده میتونه.
دکتر اقبال میگوید سینه و بغل میتواند هر فردی به هر سن و سال را مبتلا سازد، اما بیشتر کسانی که مقاومت وجودشان پایین است مانند اطفال و کهنسالان بیشتر در معرض خطر مبتلا شدن به این بیماری قرار دارند. دکتران متخصص میگویند افراد معتاد به الکل، ناتوان، معتاد سیگارت و آنهایی که تحت عمل جراحی قرار گرفته باشند، مبتلایان بیماری های تنفسی و افرادی که بنابر عوامل مختلف مقاومت وجودشان پایین شده باشد بیشتر به این بیماری دچار میشوند. گفته میشود در اثر بیماری سینه و بغل بدن با کاهش اکسیژن دچار شده و ششها مملو از چرک و آب زرد می شود. دکتران متخصص می گویند از اثر بیماری سینه و بغل اعضای حیاتی بدن چون قلب، گرده و مغز کارشان را به درستی انجام داده نتوانسته و بعدم کفایت دچار می شوند. گاهی هم این بیماری سبب مرگ نیز می شود. اگرچه این بیماری قابل درمان است اما می تواند بسیار خطرناک هم باشد. در صورت مبتلا شدن هیچگاه درمان را به تاخیر نینداخته و در پهلوی دوا به مریض مایعات گرم خورانده شود. دکتر اقبال می گوید به خاطر جلوگیری سینه و بغل اطفال باید واکسین شوند تا مقاومت وجود بدن آنها در برابر میکروب ها بلند باشد. کبود شدن دور ناخن ها، تب شدید، سردردی، درد عضلات و ضعف عمومی بدن و تنگی نفس از جمله علائم این بیماری نزد افراد می باشد. دکتر اقبال در مورد اینکه سینه و بغل چگونه تداوی می شود می گوید
تداوی خو نظر به سبب است. اگر سببش ویروسی باشد ما شما برای تداویشان مسائلی مثلا از گرد و غبار باید خود نگاه کنیم، اتاق های ما باید گرم باشه، از دود باید دور باشیم، از دود سیگارت باید دورتر باشیم. اگر خدا نخواسته مریضی شدید بود، شدید به این معنی اگر سلفا پیدا کرد، بلغم پیدا کرد و در داخل بلغم خونریزی موجود بود، اگر تنفسش به حد زیاد شد، امی خود مناخیر انفی برش میگه یا نزل فلرنگ، اگر زود زود بینیش میتپید، تنفسش تق بود یا کدام خدا نخواسته لبایش تبود شد، اینی شرایط هستن که مریض باید در خانه تداوی نشه و مستقیما باید به شفاخانه برده شوه.
دکتران متخصص توصیه میکنند که برای جلوگیری از مصاب شدن به سرماخوردگی و سینه و بغل در هوای سرد لباس گرم بتن کنید، زیرا ریزش میتواند منجر به سینه و بغل بخصوص در اشخاص کهنسال، اطفال و بیماران شود. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد سینه و بغل بگوین که چه نوع یک بیماری است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام تقدیم میکنم خدمت شما و تمام هموطنان عزیز که فی همین اکنون شنونده رادیو آزادی هستند. قسمی که در گزارش هم گفته شد، سینه و بغل یک مرض تنفسی است که باعث التهابی شدن انساج ریوی میشه. ای میتونه راههای تنفسی را، اسناخ ریوی را یا را التهابی بسازه و همچنان اسناخ بین نسجی را میتونه که التهابی بسازه. ای یک مرض بسیار خطرناک بوده، خصوصا در نزد اطفال که سن کمتر دارن بسیار خطرناک بوده میتونه.
مثلا از یک سال پایین؟
بله، اطفال که بیشتر سنشان کمتر است، از دو ماه پایین تر و اطفال که از سنشان از دو ماه پایین تر است بسیار وخیم بوده میتونم.
خب دکتر صاحب، ای از چی به وجود میاد؟ تنها سردی هوا عامل از می باشه یا باز عوامل دیگه هم داره؟
خب اسباب یا عوامل خود سینه و بغل مختلف است که میتونه باکتریا ها، ویروس ها، پارازیت ها و یا چیزهای دیگه هم هست که میتونه که سبب سینه و بغل شوه.
بیشتر با سردی هوا؟
بیشتر بله، در هوای سرد خصوصا رشد باکتریا یا ویروس ها زیادتر میشه و همچنان در هوای سرد مردم ها کوشش میکنن که در یک خانه گرم بسازن، اطفال را در یک جای بگیرن، در این موسم بیشتر دیده میشه.
و علایمش چی است؟ یعنی کس چطور بفهمه که او طفل است یا کلان است؟ چطور سینه و بغل است؟
بله، سینه و بغل اعراض علایمش میتونه که با یک تب، سرفه و همچنان نفس تنگی یا زیاد شدن عمو تعداد تنفس طفل بیشتر از حد معمول در یک دقیقه میتونه که یکی از اعراض علائمش هم یاست. دیگه اگر پیشرفته شود میشه که در نزد طفل در اطراف لبایشان یا ناخونایشان، دست و پایشان چیزها سیاهی دیده شود، کبودی دیده شود که با او سیانوز میگیم، در نزد طفل دیده شده میتونه. حتی اگر پیشرفته شود باعث اختلاج در نزد طفل شده میتونه که بسیار خطرناک بوده میتونه.
سلامت باشین دکتر صاحب. غیر از اطفال دیگر کدام طبقه مردم بسیار در معرض خطر مبتلا شدن به بیماری هستن؟
تمام افرادی که مقاومت وجودشان پایین است، خصوصا اطفال و کهنسالا بیشتر مصاب سینه و بغل شده میتونه و اشخاصی که مصاب به سوی تغذیه هستن، ویتامین ها در نظرشان کم است، خصوصا ویتامین ای در نظرشان اگر کم باشه بیشتر دیده میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. شیوه تداوی از چطور است؟ حتما باید به دکتر صاحب مراجعه شوه یا ایت کدام تداوی دیگه هم در خانه داره؟ چی رقم است؟ بادا در مسکن یا خیر؟
خب تداوی خو حتما در صورت تشخیص شدن خود سینه و بغل حتما باید دکتر صاحب ببینن و تداوی بکنن و همیشه که از این جلوگیری بکنیم و یا ای که امو شدت مرض کم بسازیم، میتونیم جلوگیری بکنیم از شدت مرض. به خاطر جلوگیریش گفتیم که در خانواده چی کار کرده میتونه مادر با در خود زیادتر در هوای سرد زیادتر پیش اطفال دیده میشه یا در پیش کسایی که مقاومت وجودشان کم است پیش از او دیده میشه، کوشش بکنن گرم نگاه بکنن اطفال خود را، گرم نگاه بکنن و اگر اطفالشان شیرخور است کوشش بکنن مادرها شیر خود استفاده بکنن. شیر مادر بسیار زیاد مفید است برای اطفال و برازیا ببین اطفال.
دکتر صاحب شنونده را میگیریم بعد از صحبت های خدای دامه میتیم. بله سلام علیکم.
ما شپر کچینی هم در سینه بغل دلش بود که باز فوق تو که تایوه کالا پوری سینه بغل که دی شپر کچینی هم پر لپسی هم لیدی بیاد آقا مخفدی خوا و کچینی هم نور خدای را کردی عباس دا پاتسوی دی دم و دوام هم کردی دا واکسین هم کهو.
خب فکر کنم گفتن که ما 7 اولاد داریم یا زود مصاب به سینه و بغل مصاب میشن. به خاطر از اینکه جلوگیری کرده بتونن فاکتورایی را که میگم بسیار زیاد مهم است، عواملی که میگم برشون مهم است، از یا کوشش بکنن یا یکی خود طفل خود پیشتر هم گفتیم که گرم نگاه بکنن اطفال را و کوشش بکنن که یعنی تمام اطفال را در یک خانه در یک مکان نگاه نکنن.
خساری هم اگر بله داشته باشه باز انتقال میکنه.
بله کاملا در صورتی که اگر یک طفل مصاب میشه انتقال میکنه به دیگه طفلا، ای از طریق امو
تنفس
هوا انتقال میکنه.
دکتر سپشنهاندی بعدی رو میگیریم بازردش یک جد پاسخ ببین. بله سلام علیکم.
والا ما خو از دکتر سیدی نمیز که از خیر از موضوع خارج ماست خو بازم ای دکتر متخصص بخلاف
بفرمایید.
یک سوال از پیشش داری. یک بچه ما تبرکلوز هست، شش ماه دوا خورده، باز سه ماه دوا خورده، اینمی نتستنگیش جور نمیشه، اینمی اقرار اگر نشان میداد کدام دکتر ادرس میداد یا کدام کاری دیگه بکر کتی ما میکرد اینا پستنگیش خوب نمیشه، وزنم نمیگیره بیخی والا کتیشان دیگه خونه استی.
چند سال هست؟
تقریبا 21 سال هست.
شما سوال دارید دکتر
صاحب؟ مادر عزیز امی بچه هایتان امی نوما را پورا دوا گرفتن؟
بله آه
به صورت منظم؟
ما دوا پورا کرد باز خوب نشد. حالی باز از آش ما میتازم دواندار دوا کنی و یعنی سی ما زنما شما شم سی ما پورا شده تقریبا نو ما شده که دوا خورده ولی ایس چه نپستنگیشم خوب نمیشه، وزن نمیگیره، نان نمیخوره.
پاسخ پیشتر برادر مک زنگ زده بود رو بگوین باز بعد از او دوباره تو برد
میگفتن که اطفالشان مصاب به سینه و بغل بوده و تمام اطفالشان زود سینه و بغل میشه. ما به خاطر از اینکه بتونن جلوگیری بکنن برشون گفتم که طفل را گرم نگاه بکنن و کوشش بکنن افسسها یا امو نظافت را مراعات بکنن، یعنی در قبل از غذا خوردن دستایشان شسته شوه و در تمام چیز نظافت را مراعات بکنن و همچنان از به خاطر از جلوگیری از این که میتونن اگر والدینشان از سیگارت استفاده میکنن و کوشش بکنن که در نزد اطفال سیگارت استفاده نکنن و در هوای آلوده کوشش بکنن که طفل خود از هوای آلوده دور بسازن، کوشش بکنن در خانه که زندگی میکنن و را حداقل روز 2 الی 3 مرتبه چی کنن هوایش تبدیل کنن.
بله بله. تشکر دکتر صاحب. باز موضوع توبرکلوز من بعدن گپ میزنیم. یک شنونده دیگه ما از ولایت فراری خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. سلام
تشکر. سلامت باشین. شما خوب هستین؟
بله تجلی فضله. ما دکتر صاحب صدا پشتره دست ما از باز همان دی یو مکی نمیز یو مایه با داتو کارو دین و بالا وستین بغل که
چقدر وقت میشه گفتین سینه و بغل شده؟
پیشتر که درباره توبرکلوز از خاطر بچه خود گفتن اگر چیز گفتنی دارین بعد از اون میرسن.
بله روز. چون از موضوع هم خارج هستن. بله. یا گفتن که
دوام گرفتن.
بله. بله چون خود توبرکلوز هم یک تداوی دوامدار کار داره. چون وقتی که تشخیص شده باشه امو کورس دوایی را که دارن دکتر صاحب برشان توصیه کرده او را تکمیل بکنن، انشالله که باز دوباره مراجعه بکنن، دوباره باز سمپل گیری میشه، باز چک میشه، در صورتی که ختم شده باشه از وجودشان
حتما دکتر صاحب برشان میگه
برشان توصیه میکنن، حتما وزن گیریشان و اشتهایشان هم خوبتر میشه.
و ای برادر دیگه ما تماسشان قطع شد، اینا هم گفتن که طفلایم سینه و بغل است، تماسشان قطع شد دیگه.
بله، در مجموع اطفال که سینه و بغل میشن کوشش بکنن مادرشان یا پدرشان امو اول پیشتر هم گفتیم گرم نگاه کردنشان است، نظافتشان است در نظر گرفتن، در صورتی که اگر از شیر مادر استفاده میکنه طفل شیر مادر استفاده میکنه کوشش بکنن که شیر با شیر مادر تغذیه بکنن، نه با شیر که از قوطی
پودری
از بازار میگیرن. بله
تشکر دکتر صاحب، پیشنهاد بدی را هم میگیریم. از ولایت قندار است. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. مرالی از قندار، از ولایت قندار با تماس هستم. ما سینه بغل که این تداوی شی انمی صرف و انمی واکسین شی است یا صرف تداوی دیگه هم داره؟ دیگه انمی میگم که یک اولاد از ما هست که بخاطر این سینه بغل است چون بدنش روش نمیکنه، اما تو چیلی زلی زلی هر شو پامیدی تازی خام داره، هر شو چی میخیزه دانش پامیدی زد چی زخم داره.
چند سال هستن؟
چند نم سال هست.
تشکر برادر، بشنوین دکتر سه با شما صحبت میکنن.
یا گفتن که طفلشان سینه و بغل میشه و زود سینه و بغل میشه و همچنان
حتی دانشه گفتن میشه.
بله و گفتن وزن نمیگیرن، اشتها ندارن و اطفالی که گفتیم مصاب به سینه به سوی تغذیه هستن و بیشتر زود مصاب به سینه و بغل میشن، یا کوشش بکنن به یک مرکز سی مراجعه بکنن و از نظر سوی تغذیه طفل ارزیابی بکنن، در صورتی که اگر مصاب به سوی تغذیه بوده باشه باید بستر شود در شفاخانه و اول تداوی همو سوی تغذیشان رفع شود، انشالله با
زود باست نمیشن.
بله
خب یک شنونده دیگه داریم روی خط، البته شنونده همیشگی ما هست، آخونزاده صاحب. بله
سلام علیکم.
سلام آخونزاده صاحب.
پرشتو جان سلام علیکم به شما و دکتر صاحب محترم، تقدیم میدارم از ستار آخونزاده صاحب از رسولی بالا ما
رابطه باشیم. سلام به شما هم آخونزاده صاحب، بفرمایین.
جور باشین. سوال ما دکتر صاحبی است به می اطرافا کمی بچه های خود دنی تفلا کسی نبغل میشه همیست از تفیدا سینی از اونا رو چرپ میکنه با واسلین با لیلون میمانه با بالی ازو، یا دکتر صاحب سوال می است که نمی به سینه بغل فایده داره یا ضرر داره؟ یک طفل که سینه بغل میشه اگر بزود تداوی نکنه به دکتر مراجعه نکنه دیگه چه عوارض جانبی از این بزود پیش میشه؟ ولی سوال بعدی است که همین آدم های کلان هم یا جوان یا پیر اونام به سینه بغل مبتلا میشه یا خیر؟ اگر مبتلا میشه عظیمی سینه بغل تبرکلوز هم به انسان پیدا میشه یا خیر؟ نمیره اگه جا به تخیل میره بانه.
تشکر، سلامت باشین آخونزاده صاحب، سوالای بسیار خوب کردین، دکتر صاحب شما پاسخ میتن، سلامت باشین.
خب
اول خب مسئله چرب کردن گفتن که راستی هم که معمول است که طفل رو چرب میکنن،
ای از نگاه طبابت کدام چیزی نداره که کدام چیز علمی نداره که باعث خوب شدن سینه و بغل شوه. و دیگه سوال دومشان فکر کنم گفتن که عوارض جانبی شه، گفتن که
گفتن اگر تداوی نشه چی عوارض بله. در پی داره اگر زود تداوی نشه؟
بله در صورتی که تداوی نشه میتونه که سینه و بغل سبب خودمی باکتریا داخل خون شوه و از طریق خون میتونه که به دماغ بره، سبب مننجیت شوه که خود از یک مرض کشنده است مننجیت همچنان، و میتونه که سبب قلب هم اصاب سازه که ما پریکاردایت میگیم، سبب جمع شدن آب در شش ها شوه که یا همه کش کشنده هسته.
و دیگه گفتن که کلانا یا بزرگ سالان مصاب میشه و اگر شون باز بعدن به توبرکلوز تبدیل میشه یا نه؟
خب سینه و بغل در نزد تمام سینی بزرگ سالا و اطفال و
همه
جوان ها دیده شده میتونه، و زیادتر در نزد اطفال و کهن سالا و اشخاصی که امو مقاومتشان پایین است پیش از او بیشتر دیده میشه، و ای که سینه و بغل میتونه مصاب به توبرکلوز کنه ای نمیشه،
این امکان نمیشه. بله تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب. یک شنونده دیگه را میگیریم. سلام علیکم، خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
مولال زابل.
از ولایت زابل، بفرمایین سوال تانه بگوین؟
درده او کشنه یلی تون اجوره ده بس دیر داری تبایی ده پر چش شده شواری.
آها چند سال هست فلکتان؟
یه وکال ده
دکتر سب سوال نداری؟
خب تانه تب داره یا صرفه هم هست هم رایش؟
تماسشان قطع شد.
خب فکر کنم که اگر شنونده ما گفتن که طفلکشان یک ساله است و تب دارم آیا مصاب بس ما پیشتر هم گفتیم هر طفلی که مصاب در وجودش تب پیدا میشه سرفه پیدا میکنه و یا احتمال داره که سینه و بغل بوده باشه یعنی که از اعراض علائم ابتدایی سینه و بغل است و کوشش بکنن که در صورت اینمی اعراض علائم میبینن که پیش طفل تب پیدا میشه سرفه پیدا میشه و تنفسشان سریع میشه کوشش بکنن به دکتر مراجعه بکنن و دکتر صاحب تشخیص و تداوی میکنه.
تشکر، سلامت باشین. یک شنونده دیگر میگیریم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
سلام علیک، خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
از کابل به تماس شدیم.
بفرمایید سوالتون رو بگوین.
سوالم از موضوع خارج هم هست، مگر یک فکر در بین طرف های ما پیدا شده، میگن که به مرض شکر چرس مفید است و حتی ما شخص را دیدیم که وقت مبتلا به شکر شده بود دیگه آغاز به چرس زدن کرد. شاید این کدام چیز علمی داره نداره؟ دکتر صاحب اگه پاسخ بدن.
بیادر از نگاه علمی تا هنوز کدام تحقیق صورت نگرفته و یا حداقل در دسترس ما نیست که ما بفهمیم که آیا چرس یا مو مواد را که شما یاد کردین که به شکر مفید است یا خیر.
دکتر صاحب، اکثریت وقت به خاطر سرفه بسیار دوامدارشان که بلغم داره، اکثریت خانواده ها گل ختمی و بعضی گیاهی یونانی را جوش میتن. آیا این مؤثر است؟ یعنی
در صورت در کل ما چیزایی را که میگیم و چیزایی که تحقیق شدن امو چیزایی را بود که ما گفتیم و چیزایی را که در خانگی استفاده میکنن هیچ کدام جنبه علمی نداره تا هنوز، یا چرب کردنش یا از اون دوای یونانی که استفاده میکنن، در صورتی که کدام تحقیق نشده باشه، چیزی نوشته نشده باشه در کدام مجله یا در چیز، این استفاده کردنشون به نظر ما خوب نیست.
سلام علیکم، فرزان جوره بخیره.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
عبدالقادر وطندوستیم، به پروانه.
وطندوست، بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایید سوالتان رو بگوین.
من نه قربان شما، ما پوښتنه دار چې کله سره یې ساده مرضی اختصاصي پیدا کیږي او کنه، او زه خپله چې دا یو میاشت کیږي یا یو میاشت چې نن نه
وطن دوست صاحب، صدایتان بسیار قطع وصل میشه. سوالتان رو دوباره بگوین.
خاموش دلی آواز می
صحیح شد. بفرمایید.
پختنه می ده که خورجا ما تخفل در دوام اشتکی گی یا قسم مرض پیدا سوی ده چی می سمت ما بیشی در قلب پدریر گی او در حضرت متفیالی جی سر مرد بانیم کردی او لب دخواه مرسل اللقمه
ایر کنم که گفتن که فیران خود ما به یک مریضی مبتلا شدیم که کم کم نفس تنگی و برم پیدا شده، سرفه برم پیدا شده، یا کوش بکنن که یک بار از نزدیک به دکتر صاحب مراجعه بکنن که اول تشخیص مانده شوه که آیا مصاب به سینه و بغل هستن یا کدام مرض دیگه است.
دکتر صاحب، چرا اکثریت وقت همی طفلایی را که مصاب به سینه و بغل هستن بعد دکتر صاحبا که مراجعه میکنن پیچکاری برشان میطلبن، آمپول زرق میکنن، فنول میزنن دستشان، یعنی راه دیگه وجود نداره که حتما باید پیچکاری شون؟
خب نظر به شدت مرض دکتر صاحبا تصمیم خود میگیرن. در صورتی که یک نمونیا یا سینه و بغل عادی بوده باشه، ما WHO سینه و بغل به سه کاتگوری تقسیم بندی کردن که خودش سینه و بغل است، سینه و بغل نو نمونیا میگن، یعنی سینه و بغل وجود نداره، یعنی سینه و بغل بسیار عادی است در نزد طفل، و سینه و بغل متوسط است و سینه و بغل بسیار شدید است. در صورتی که یک طفل مصاب به سینه و بغل شدید شده باشه، باز دکتر صاحبا کوشش میکنن که به صورت زرقی بر طفل یا مو شخص مریض توصیه بکنن که زودتر تاثیر بکنن.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه داریم، نیاز محمد از کابل.
بله دکتر صاحب، سلام علیکم.
بفرمایید
دکتر صاحب. ما تقریبا سینما 101 است، وزن ما 60 است، قدیم هم 165 است، تقریبا 15-20 سال برانشیت را تیه کنیم و دو سال میشه که برانشیل از ما دارم. بعضی وقتا میتوی فشار پایانی ما بین 104 و 58 و 59 میباشه، مر به تشویش میندازه و دومی که انده سایه باشه هم جانی مر عرق میگیره و که در افته هم بروم اساسیت بریم پیدا میشه، و بعضی وقت که نفس تنگین جا چه و پریش قلبم بریم پیدا میشه که جواب بریم ما لطف کنین مر را نمائی کنین.
تشکر.
یا گفتن که تقریبا 20 سال میشه مصاب به برانش الاسما هستن، این یک مریضی دوامدار است. یا کوشش بکنن که از خاک و چنگ و دود و از چیزایی که حساسیت دارن کوشش بکنن که دور بشن. بله. و دیگه امو دکتر صاحبایی که برشان ادویه را یا دوایی را که توصیه کرده کوشش بکنن به صورت دوامدار و منظم اخذ بکنن، انشالله که کتمی رفع کرده میتونن.
سلام علیکم. بله سلام. بله سلام، شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
شکر سر، من از کابل به تماس شدیم. خارجان من تکلیف دارم. دکتر صاحب صدای مرا میشنوان؟
بفرمایید.
تکلیف من دکتر صاحب محترم نمید درد و چیه مفصل است، مفصل هایم و پیش بعضی دکترها که رفتم که بعضی دکترها مرا گفت که یوروگاسیتیت بالاست، بعضی هایش میگه که روماتیزم دی، بعضی ها رد میکنن، ما را هم در تشویش انداخته. باز من فکر کردم باش یک زنگ به شما بزنم دکتر صاحب محترم.
خب چقدر وقت شدی؟
والا تقریبا پار سال تا امسال دیگه. نمی دردش هست، یکمکه که زور بیایه بازمی زانوهایم زیاد درد میکنه، اگر زور نبیایه باز یک اندازه خوب می باشد.
تنام مفصل هست
بلخصوص دکتر صاحب، بلخصوص دکتر صاحب، تا که وقت تا جایی که من تجربه کردم، نمی نخود و لوبیا و این چیزها را که بخورم بسیار زیاد باز بذاب میشم، باز تکلیف من ترشی را بخورم زیاد بذاب می باشم، کتیش دردهای مفصل های زیاد میشه.
با وجود خارج از موضوع هم
بله، یا گفتن که درد مفصل دارن، خیلی وقت شده که از درد مفصل رنج میبرن. خب به نظر ما که این دردهای مفصلی کوشش بکنن که یک دکتر متخصص ارتوپیدی را در نظرش مراجعه بکنن، همراهشان مشوره بکنن و معاینات لازم را که او در نظر میگیرن و معاینات اجرا بکنن که تشخیص دقیق مانده شوه و بعدش تداویشان
آسان میشه. بله دکتر صاحب، میشه در رابطه با وقایع سینه و بغل بگین که چطور والدین اطفال خود در برابر این بیماری وقایه بکنن؟
به خاطر وقایه کردن اطفال را، خصوصا اطفالی که شیرخوار هستند، کوشش بکنن مادرای عزیز که طفل خود را با شیر مادر تغذیه بکنن و طفلا را گرم نگاه بکنن و اطفال را کوشش بکنن که از میوه‌جات و سبزیجات زیادتر استفاده بکنن و مو افس صحه یا مو نظافت را بسیار زیاد کوشش بکنن، مراعات بکنن، یعنی طفل خود را پاک و نظیف نگاه بکنن. در صورتی که در کوشش بکنن در هوای آلوده طفل خدا نمانند، قرار نتند اوجا، و در صورتی که از دخانیات اگر استفاده میکنند، کسایی در فامیل کوشش بکنند در نزد
اطفال
بله استفاده نکنند. اینی چیزایی هست که میتونن طفل وقایه بکنن و همچنان میتونن از مایات گرمتر استفاده بکنند در هوای سرد.
و دکتر صاحب، در بعض خانواده ها یا تب شدید می داشته باشه، تبشان بلند میره، تربند میکنن یا با آب سرد یا با الکل، این فایده داره برای پایین آوردن تب؟
بله، خود تربند کردن با آب سرد یا آب
یا مثلا نمام میتنش
بله طفل تربند کردن میتونن که تبش پایین بیارن. بله این فایده داره. تب
و دکتر صاحب، کسی که مصاب به سینه و بغل از کدام رژیم غذایی خاص داره؟ اصلا خو اکثرا به اشتها میباشن و غذایی که باید بخورن چی باید بخورن که بر سینه و بغلشان مفید باشه؟
بله قسمی که پیشتر هم گفتم، امو اطفالی که اگر شیرخور هستن کوشش بکنن مادر، ما این را به این خاطر تاکید میکنم که یعنی بدیل شیر مادر وجود نداره، از او خاطر میگم که شیر اطفالی که شیرخور هستن کوشش بکنن یا را با مو شیر مادر تغذیه بکنن و اطفالی که بزرگتر هستن و را کوشش بکنن که از میوه‌جات سبزیجات استفاده بکنن، چرا که اطفالی که مصاب به کمبود ویتامین ها هستن، به خصوص ویتامین ای در وجودشان، اوها زودتر مصاب به سینه و بغل میشن. کوشش بکنن از میوه‌جات سبزیجات از مایات گرمتر استفاده بکنن، این بسیار زیاد مفید بوده میتونه در ازشون.
این را خو گفتیم که ساری است، یک بیماری ویروسی هم هست.
بله گفتیم که عواملش مختلف بوده میتونه، هم ویروس ها هم باکتری ها بوده میتونه و این ساری هم است، از طریق امو قطرات هوایی میتونه
انتقال بکنه. از طریق استفاده از ظرف هم میشه، مثلا در گلاس که آب خورده باشه شخص دیگه بخوره، از طریق هم انتقال
نه خیر، در صورتی که اگر امو از طریق هوا است، قطرات هوایی موجود بوده باشه داخل ظرف، میتونه که انتقال پیدا بکنه. اگر در صورتی که شسته شده باشد و در اوج قطرات موجود نباشد میتونن استفاده بکنن، ولی از طریق تنفس یا مو قطرات هوایی بیشتر یا انتقال پیدا میکنه از یک طفل به طفل دیگه.
و دکتر صاحب یک چیز دیگه میخواستم بپرسم، اگر یک خانم حامله باشه مصاب به بیماری سینه و بغل، معمولا مقاومت وجود چون پایین میشه مثلا چند مرتبه تا زمان ولادت البته سینه و بغل میشن، آیا تاثیرات منفی استفاده از دواهایی که میکنن بالای طفلشان داره یا خیر؟
خب دوای مختلف است، دوایی هم هست که بالای خود طفل یا جنین یا طفلی که در بطن مادر است با تاثیرای سو خود داره، ولی ایره دکتر صاحب زمانی که به دکتر مراجعه میکنن دکتر صاحب حتما از وا پرسان میکنه و نظر به مو عملشان برشان توصیه میکنه. دوایی وجود داره که میتونه این به خانمای حامله هم توصیه شوه
که به طفلشان ضرر نرسانه.
بله
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین. با شنونده های عزیز برنامه ما هم دارم اینجا به پایان میرسه. از دکتر صاحب جمشید خورشید متخصص امراض داخله جهان سپاس، ما هم با شما خداحافظی میکنم. حالا حافظ ناصرتان.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.